د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د هلمند پیښې لامله د خواخوږی پیغام استولای دی. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته ورسید. تمه ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې هڅو په اړه له وانګ یی سره خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست سلاکار سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چین د بهرنی چارو وزیر به کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو به خبرې وکړي. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو شهرونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وایي امنیتي ځواکونه د شهر په تقریبا ټولو څلور لارو کې ځای پر ځای سوي دي او د نورو عادي ورځو په مقایسه تلاشي ډیر سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي باور لري چې پر هند د بی پیلوټ الوتکه د پلورلو پلان به پاکستان ته کوم ګواښ پیښ نکړي. د خبره د سپین مړی یو ولور پوری چارواکي نن خبري اعلان وکړه. د خبري داس مال کیږي چې تمد د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جون پر شپږشتمه نیټه د لمړي ځل لپاره په امریکا کې ولسمشر ترامپ سره وګوري. په پاکستان کې د جمعې پر ورځ 3/14 نږدې 50 تنه وژل او تر سلو ډېر ټپیان کړل. په چین کې چارواکي وایي د بیر د چی د سیچوان په ایالت کې د مزکی د شوېدو له عمله تر سلو ډیر کسان تر خاورو لاندې سوي وي. دا پیښه نن سهار وختي سوي ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي چاودنې مخنیول ده. د عربستان د کورونیو چار وزارت پرون ویل چې یو انتحاري برید کوونکی قصد درلود چې د حرم شریف پر جمعات حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړي چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. او قطر د څلورو عربي هیوادونو وړاندې شوي شرطونه به منطقه وبلل. سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو له قطر څخه د اړیکو د ښه کېدو لپاره ډیر لس غوښتنې کړې دي چې په دغو کې د الجزیرې ټلویزیون بندیدل، له ایران سره د اړیکو سړېدل او په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندیدل شامل دي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلې او اوریدل شي. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري او زموږ د غرمنۍ خبري خبرونه پی یو استودیو ته وګي. د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د نشي موادو د ستونزې پاړه د ازادي رادیو څنګه خبرونه ده وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومني. زه اکرام الله اکرام يم او د زهرو د کاروان د دیونی په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې مو بیا هم درته په افغانستان کې د نشې توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه بیلابیل مطالب راټول کړي دي، خو په پیل کې د تیریونی مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وای د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 2 تنه د 1.5 کیلوګرامو هیروینو په تور نیولې دي. د یاد معینت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کسانو دا مواد د کپسول په شکل د خولې لاره گیډې ته تیر کړي او غوښتل یې هندستان هیواد ته قاچاق کړي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول. له نیول شوی کسانو څخه د لومړنیو سیړونو په پایله کې له دوی سره د نورو جرمي شریکانو ځای په کابل کې معلوم او د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو د یادې مافیایي شبکې وطن نور غړي هم ونیول شول. په یو بل پیخه کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې مونیت پولیسو تر 3000 لیټرو زیات الکولي مشروبات چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل په کابل کې کشف او ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې مونیت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل قاچاقړونکو غوښتل دا مشروبات د اختر په ورځو کې کابل ته انتقال کړي چې د پولي چرخي په دروازه کې د یاد مونیت د ځواکونو لوري کشف او ونیول شول. نو موړي زیاته کړه د دې پیخه په تړاوي 3 نفر نیولې چې یو پاکستانی دی. او وروسته خبر دا چې له مسکراتو او مخدراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د 1409 کال د جوزا د میاشتې په اوږدو کې په ټول افغانستان کې په مجموعي ډول د مسکراتو او مخدراتو 1500 پیخو په تړاوي 8 کسان نیولې دي. د یاد مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې د عامه خدماتو 3 تنه کارکوونکي، 2 ښځې او 2 تنه د ایران او پاکستان هیواد اتباع هم شامل دي. نوموړي زیاتوي د یوې میاشتې په دې موده کې 10 ښځې، ابتدایي محکمې 40 قضیې له مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړي استیناب محکمې او 14 نورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د عامه دیوان له لوري فیصله شوې دي. بیا هم ستړي مشي تاسو هم دا شیبه له ازادي راډیو نه د زهرو د کاروان خبرونه اوري وړاندې په خبرونه کې اوري د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون دا کوي چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشه یي توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په دې اړه یو رپورت لرو. بل لور ته د هلمند والی وای چې د نشه یي توکو د تولید لوی مرکزونه په دې ولایت کې موجود دي. په دې اړه لسیمې یو راپور لرو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل د دې هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده. دا چې څنګه دا به په یو راپور کې واورو. د ژوند په چاپیریال د هیروینو یا پوډرو د کارخانو د ناوړه اغیز په اړه یو مرکه هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې یوه ډرامه هم اوریدلی شي چې په ورځنیو معاملو کې تاریاک د پیسو په ډول کارول کېږي. راسره پاتې شي. اوس هم راځو د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون رئیس ادا کوي چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو له لوري سلګونه کیلوګرام نیول شوي مخدره مواد د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت ته نه دي سپارل شوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معاونیت ابتدایي معلومات هم دغه موضوع تاییدوي او د دې ادارې مسؤلین وایي هر هغه څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه همکار عبدالله حنانزی راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی یو وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون وایي داسې اسناد او شکایتونه ورته رسیدلي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له دوو موټرو څخه ترلاسه شوي لسکونه کیلوګرامه مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد په هلمند کې د 215 میوان قلوردو ځواکونو او ملي امنیت په چوکاټ کې د سونګریان په نوم د ځانګړي قطعې له لورې نیول شوي وو. دی وایي د خلکو د شکایتونو او هلته د کشفي ادارو د معلوماتو له مخې له موټرو څخه ترلاسه شوي مخدره مواد ډیر و خو اوس یوازې شاوخوا 400 کیلوګرامه د ملي امنیت له ریاست سره موجود دي.
د هلمند ولایت کې د ګریش په ولسوالۍ مربوطه سیمه کې دوه موټره مواد مخدر ګرځي او چې هغه د اردو ملي او د امنیت ملي لخوا ګرځي وه. مواد مخدر تر اوسه پورې معاینات د مواد مخدر نه دي تسلیم شوي. نو په دې اکله زموږ د کمیسیون څېړنې روانې دي. زه سفر کوم هلمند ته او په دې اکله به هلته ګزارش راټول کړم.
هلمند افغانستان یو له هغو نامنه ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید کچه لوړه ده. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند کې هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد تولیدیږي چې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو 40% جوړوي او د ځینو راپورونو پر بنسټ له دې پیسو څخه په هلمند کې یو شمېر پوځي او ملکي چارواکي هم ګټه اخلي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د دې پر ځای چې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه وکړي تر ډیره بریده په نورو کارونو په ځانګړي ډول په جګړه کې ښکیل ساتل شوي او دغه مسؤلیت نورې ادارې په غیر قانوني ډول مخته وړي. هغه څه چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معاونیت هم ترې وهده مني. هاخوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معاونیت مسؤلین د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په هلمند کې د ورک شویو نشه یي موادو موضوع تاییدوي خو وایي چې د قضیې د څېړلو لپاره یو هیئت هلمند تاستولی څو معلومه شي چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي.
موږ هلمند ته یو هیئت استولی چې ډیر ژر به بیرته کابل ته راشي. که داسې وي چې کوم چا دغه مواد له ځان سره ساتلی وي او یا یې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په اړه اقدام کړی وي زه ډاډ در کوم چې دا کسان به ژر تشخیص او د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې اړه ډیر جدي یو.
هڅه موږ د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه نه خبري وښوده. کات هم لدی مخکې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو او هلته د ډیر مخدره موادو نیولو راپورونه ورکړل شوي خو دا ځل ادا کیږي چې د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. دا چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي دا به وروسته معلومه شي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون ادا کړی چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشې توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په همدې ولایت کې پاتې کیږو د هلمند والی وایي د نشې موادو د تولید او قاچاق لوی مرکزونه په هلمند کې دي. د دغه ولایت والی حیات الله حیات هم مني چې په هلمند کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو په ولکه کې دي لوی لوی مرکزونه او د پروسس فابریکې وجود لري او د دې ترڅنګ د حکومت د اقداماتو خبره هم کوي. په سیمه کې زموږ همکار الیاس دای په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
د هلمند پراخه نامنوی سره جخت په غسیمه کې چې د وسلوالو په لاس کې لویږي د نشي توکو کرکله او کاروبار زور اخلي. که څه هم پخوا یوازې د دیشي ولسوالۍ څخه چې د لشکرګاه په جنوب کې سلګونه کیلومتره لیرې د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ده د نشي توکو د کاروبار او پروسس راپورونه ورکول کېده، خو اوس ویل کېږي د مخدره موادو د پروسس کاروبار او کچاک تر ټولو لوی مرکزونه د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته انتقال شوي دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرزق مظلوم یار څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل د یادو توکو تر ټولو لوی مرکزونه او فابریکې د ده د ولسوالۍ په زمینداور او د سنگین په سروان کلا کې موجود دي.
د دوه ګوندومرې د اټاشې ده هغه د ټول طالبانو د پنجابیانو د طالبان بولې پنجابیانو بولې هر څوک چې بولې د هغو د حاکمیت لاندې ده او د هغو ستر تولیدونکی ځای دی چې یو سره شپاړس کارخانې د روینو په کښې کې دي او دوه زره دوکانه د روینو په کښې کې دي د کشاکبران په کښې کې دي نو د لوی کندهار ټوله کشاکبران چې دي هر څوک چې دي هغه ټول ته سره جوړ شوي دي. ښه بلډنګانې جوړ کړي دي، ښه ځایونه جوړ کړي، مارکیټونه جوړ کړي دي. هلته هر څه د میاشتې دوه سوه میلیونه کالدارې مطلق د کارخانو څخه او د کچاکبرانو څخه دا دښمن لاس
ویل کېږي. د دغه سیمو څخه په ټنونو نشه یې توکي په خاص ډول وچ تریاک او کرسټال د کندهار غورک بیا میوند او د غزه د هلمند ګرمسیر او خانشین ته لېږدول کېږي او د دې لارې د پاکستان ګری جنګل او د ایران زاهدان ته استول کېږي. د کجکي ولسوال وایي کچیر په زمینداور او سروان کلا کې د نشې توکو د کاروبار او کاچاک د اوسني روان حالت مخه ونیول سي د حکومت لپاره به په لوی سردرد بدل سي.
او دا بیا د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ته وایم چې دغه منبع د منځ څخه ویشي د ګوندومرې دټه دغه چې ویشي دا ورته چې په هلمند کې هم امنیت راځي، په روزګان کې هم امنیت راځي، په کندهار کې هم امنیت راځي، په کلات کې هم امنیت راځي، په فراه کې هم امنیت راځي. زه دا وایم چې دغه سرمایه د دښمن د منځ څخه ویشي چې دا څلور پنځه پنځه ولایته ټول په امن کې.
د هلمند د دیارلس ولسوالیو څخه و د وسلوالو په ولکه کې دي او د پاتو نورو په ډیرو سیمو کې ناامنۍ او جنګونه دوام لري. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د یو شمیر نورو عواملو سره سره تر ټولو لویه د وسلوالو سره د نشي توکو د کاچاکبرو نقدي او تسلیحاتي مرسته ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله که چیرې حکومت د نشي توکو د کرکلي کاروبار او کاچاک په وړاندې ودرېږي پر امنیت مثبت اغیز کوي، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه کړي دي؟ ښاغلي حیات وویل یو شمیر فابریکې او مرکزونه د منځه وړي دي.
ټولې هغه سیمې په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې چې د دښمن په لاس کې دي په هغې ځایو کې په پراخه کچه باندې مواد مخدر خرڅي کې دي، هغو د تولید او د هغو د پروسس فابریکې وجود لري. په ځانګړي ډول باندې په مساقله کې، په نوزاد کې، په سنګین کې، په بارامچه او په دغه سیمو کې د دو ډېرو لویو لویو فابریکې وجود لري او د دې پاړوند باندې موږ انشاءالله سږ کال ځانګړي پروګرامونه لرو. تاسو ته به معلومه چې پرو سږ کال هم موږ د خپل ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د کمینونو او همدارنګه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د شپږ ویشت ټنو نه اضافه مواد مخدر په پنځه نویم کال کې لاسته راوړي دي او له منځه مو وړي دي.
د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سي د اټکل له مخې د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان بیا په هلمند کې کرل کیږي. که څه هم حکومت د دغه پدیدې په ضد د ښه بدیل په نوم په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سیرو مصرف کړل، خو د کوکنار او نورو نشي توکو د ادرسه د ډیرو پیسو سره د کروندګرو او عادي کاروباریانو مینې نورې دانې او تخمونه مروج نه کړل او کوکنار لا هم د کروندګرو لپاره لومړی او وروستی انتخاب پاتې سو. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې.
په افغانستان کې د ځینو ادارو د مطالعاتو لمخې د کوکنارو د کښت لډېرېدو سره سم د ځینو نورو ستونزو ترڅنګ د دې هیواد اقتصاد ته هم زیان اوښتی دی. د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د مخدره موادو له درکه د افغانستان د ملي اقتصاد په ناخالص تولید کې شاوخوا شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر اضافه کیږي، خو د دې وضعیت دوام د تروریزم ودې او جرمونو ته لاره هواره کړې ده. په ورته وخت کې د مخدره موادو وزارت وایي له مخدره موادو څخه لاس راغلو عوایدو لویه برخه بهرنۍ مافیایي کړۍ ترلاسه کوي، خو افغانانو ته یوازې زیان رسیدلی او د افغانستان مشروع زراعتي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مرزی احمدزی ژباړه وړاندې کوي.
د اقتصاد وزارت د شمیرو له مخې په 1495 لمریز کال کې په مجموعي ډول د افغانستان ناخالص تولید 3.3 میلیارډ امریکایي ډالرو ته رسیده، چې شاوخوا 600 میلیونه ډالر د کوکنارو د کښت او مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي وو. د اقتصاد وزارت وایي سهراب بهمن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې د دې وضعیت دوام به د افغانستان مشروع اقتصاد سخت زیانمن کړي.
پنځنیم لمریز کال د شمیرو له مخې د کوکنارو پر کښت سربیره د افغانستان ټول ناخالص تولید شاوخوا 3.3 میلیارډ ډالر کی، خو که کوکنار ترې وایستل شي زموږ ناخالص تولید به 19.1 میلیارډ ډالر وي. دې ټکي ته په پام سره ویلای شو چې د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو ونډه 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د نړیوال بانک په یو راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه چمتو شوی راغلی چې د مخدره موادو له درکه ترلاسه شویو پیسو د دغه هیواد اقتصاد فلج کړی او اوس بزګر په عادي کښت او له دې لارې ترلاسه شویو عوایدو باندې قناعت نه کوي. دغه ډول په دې راپور کې راغلی هغه کارکوونکي چې د کوکنارو په کروندو کې کار کوي هر یوې د ورځې په اوسط ډول 11 امریکایي ډالر مزدوري ترلاسه کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت وایي محمد حنیف دانشیر ازادي راډیو ته ویل د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید دوام له مشروع کښتونو سره د خلکو لیوالتیا کم کړي او دا وضعیت د دې لامل شوی چې د افغانستان زراعتي تاسیسات ویجاړ شي.
د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد ونډه له افغانستان څخه بهر ده او د دې هیواد دننه کوم اغیز نه لري. قانوني کښت او محصولاتو ته د بزګر پام له منځه تللی او هغو تاسیساتو ته هم پام نه کیږي چې زراعت پیاوړی کوي. د افغانستان تریاک د تروریزم د تمویل یوه برخه ده او تروریزم ناامنی جوړ کړي.
خو پوښتنه دا ده چې مافیایي کړۍ د مخدره موادو له درکه ترلاسه شوې تورې پیسې څنګه او له کومو لارو له افغانستان څخه د باندې وړي. د شفافیت د سار بنسټ په نوم نادولتي ټولنې رئیس اکرم افضلی په افغانستان کې د حوالې غیر رسمي سیستم موجودیت د دې تورو پیسو د انتقال یوازینۍ لار ګڼي. دا چې له دې پیسو څخه په کومو اهدافو کې کار اخیستل کیږي په دې اړه ښاغلی افضلی وویل
په افغانستان کې نامشروع پیسې اکثره د حواله د سیستم نه افغانستان د باندې وځي او همدغه راز دغه پیسې بیرته افغانستان ته هم راځي په یو ډول باندې د سپینېدو لپاره او یا هم د جرمي شبکو او د تروریزم او د نورو ډلو د تقویې لپاره دا پیسې بیرته د همدغه حواله سیستم له لارې نه داخليږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په نوم نړیوال کانفرنس کې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د عصري تروریزم د تمویل یو وسیله وبلله. اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي که چیرې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه ونه کړي نو له دې لارې به تروریزم نور هم پیاوړی شي، چې دا وضعیت به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ امنیت ته به هم یو جدي خطر وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پودرو کارخانه د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري؟ په هغه سیمو کې چې هلته د پودرو کارخانه شته د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري؟ په تیره بیا پر انسانانو، حیواناتو او نباتاتو منفي اغیز څه دی؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مرستیال عبدالولي مدقیق سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په عمومي ډول د مخدره موادو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري. نوموړی وایي
اغه کیمیاوی مواد سه زموږ په ودوال اکثرا د تیزاب په نامو باندې مشهور دي پیژني د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده تر کیږي. یعنی د چاپیریال کې موږ وایي سه یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي. ولې د هیروینو په پروسه کې کوم کیمیاوی مواد استفاده تر کیږي هغه په مراتب او زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوی سره او کیمیاوی حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتر یا په ټنه باندې دغه کیمیاوی مواد هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوريږي مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. او کله کله هم که چیرې دولتي قواوې دغه کیمیاوي مواد نیسي د دغه هدر هم چاپیریال ته منفی اثر لري. خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکې موجود دي دغه وړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایو. دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللی او دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو ولې د موږ د ژوند یو برخه ده.
د دې کارخانو اغیزې به پر هغو چا چې هغوی په کارخانه کې اوسیږي هغه انسانان چې هغوی په کارخانه کې کار کوي پر هغوی به دغه اغیزې ستاسو په نظر څه
مستقیما د دوی ژوند د کیمیاوي موادو سره ده. دوی په د پروسه کې د کیمیاوي مواد تنفس کوي له اوبو سره د مواد تماس پیدا کوي له خوراکي موادو سره دوی خوري. نو دغه مختلف تعدیدات په مستقیم شکل باندې د دوی ژوند تر تعدید لاندې ده او د دوی ژوند ګواښيږي او دوی په مجمن ډیر لاند او کم عمر دغه کیمیاوي مواد کله کله د غاز په شکل باندې کله کله د ګرد په شکل باندې دا د انسان په وجود باندې یا په واسکټ یا په کورتۍ یا په کاله یا په څادر یا په خولۍ په دوه باندې کینی دوی پاکوي نس یو د خپل کور ته انتقالوي.
یعنی هغه کسان چې هغوی شاوخوا د دې کارخانو ژوند کوي څه ضرر به هغوی ته ورسوي؟
کیدای شي له دې باندې نه وګوري چې ډېر یو ښایسته باغ وي ولې په منځ کې به یوه کارخانه وي. دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې د دې باغ د دې باغ اوبه د دې باغ میوه تولید بوټی ټول ولې که چیرې دغه کارخانه په غریز علاقه کې په مجموع کې اوبه له لوړو ارتفاعاتو نه ټیټو ارتفاعاتو ته راځي که چیرې ته په یوه منطقه کې دغه کارخانه ولري نو اکثره دوی کوشش کوي په شیلو کې د کارخانې جوړې کړي. نو دوی دغه فاضلاب چې دلته تولیدي دغه بیرته مستقیما دغه اوبو سره یا دوی خپله ورچي یا دا داسې بل چیرته ورچي د نفوس کې دی اوبو. د دې سره په خوا کې مثلا په هوا کې کده د غاز په شکل باندې خوريږي په هوا کې د دې ککړتیا پیدا کیږي د هر منطقې د خصوصیاتو سره سم منفي اغیزې په چاپیریال.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه د هغه ل خپل خلی او روچې په نشئی توکو روغ دی. اوس مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستر دی. د لوګر ولایت سردار محمد چې دا مهال د معتادینو په یو نه دولتي روغتون کې بستر دی تر 12م ټولګي پوري زده کړی کړی دی. د پلار نازولې زوی او مسلکی خیاط دی. دا چې نوموړي له تعلیم سره ولی نشئی توکو ته مخه کړه دا په خپل لد سخه وورو.
عمر خو به دیش کالا دا او زده کړه مې تر 12م پوري مکتب ویلې دا. پاکستان چې دل تراغلم تقریبا یو نیم دو کال دلته بیکارو به دلته یو خارجي کمپنۍ و یو انډیوال مې وغه مې کار جوړ په حساب دي درځي ته حیرت ته ورغلم. بیا ما سره په مغو اتاق کې یو انډیوال مې هغه موتاد نو ما ته معلومات نه کیده چې دا موتاد چې یو شپه هم د ډېر سخت ستړی مو ما خفه او مکور پسې جګر خونی م کوله اول وار مې د مسافریو انډیواله ته لو راځه بس تنه شو که بس د غم بدلی لري با لغه نه پیرا روک دې شم تقریبا یو څلور پنځه کال مې نورم هم د نشه کوله خو په کور کې څوک نه پېد را باندې. یو خطر مې دا و چې زه په هلمند کې په پروژه کې ومه کار مې کاوه او د مونږ پلار د خدای وبې خېدل ته په حق رسیدل و کما ته ویلې مو وای نو د څه فکر وکړ چې کدې نشه لاسه کېدای شي دغه مړی جنازې ته ما رسیدي نه وای کړې ځکه چې زه نه وای تلم هلمند ته کرایه دلارم د ما بل چا ور کړې و. په اخر کې د څه وخت را باندې راغی چې خالي هم د خپل فامیل د خپل بچیان مې چې دغه را سره خو لکه تر اوسه پورې مخې دي. غیر له دې نه نو زه تی ورارم لم دا اوس فعلاً ورانه ورونه ما سره لکه نه غږیږي. دا اوس فعلاً شکر فضل له خدای دغه هلته بستر یم جوړ تیار یم. په دې دومره مریضانو کې د خچا دوه نیمې درې میاشتې وتلي دي لکه ما غونې تیار نه دي، ما غونې جوړ نه دي. چې دغه هلته وروره پاک یم، سهار وخته جګېږم، دا د مانځه غم را سره یي. فعلاً خپله روژه یم زه. الله که دا د معتادي په ټایم کې خو موږ نه روژه پېژندله نه مونځ پېژندله، څه دروغ درته وایم. او په ما باندې انشاءالله اعتبار لري چې دا سړی لکه خسته سوی عزتي له دې نشم مشونه. او زه په خپله ځان انشاءالله دا پرې باور لرم چې بیا به دې لارې ته نه ځم، ځکه چې دا پرې که دې لارې ته لاړ شم نو داسې فکر وکړه چې کېدای شي ما نه فامیل هم له لاسه لاړ شي. بیا دا رقم ځون بیا دې ما نه خوښېږي چې مثال کور دنه لري ډبانه یا د پله لاندې پروت یې مثال، او نه د دې دنیا شو نه د هغه دنیا شو.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې.
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک مخدره مواد او په تیره بیا اپیم یا تاریاک په ورځینیو معاملو او یا هم راکړه ورکړه کې د پیسو په ډول کاروي، خو ځینې کتونکي بیا دا کار غیر قانوني او پایلې ناوړه بولي. د دې کار یوه بیلګه به په دې ډرامه کې ورو چې عبدالنافع همت چمتو کړې ده. د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې ونې دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې د الله پامه.
صبر وکړه، دا دې دلګلم دا څوک یې دروازه دې ماته کړه؟
اسلام خو پیسې نه لري، تریاک به ځنې واخلم.
السلام علیکم اکبر، ستړی مشی؟
خیر یوسی،
راځه کنه کور ته چای وڅکه.
چای دې نه خورم، ژر زما پور راکړه.
پیسې خو ولاکه لرم، که مې درلودلی په خپله مې کور ته در وړلې. تاته مې زحمت نه درکوه چې تر دې ځای راسي.
ګوره اسلامه، څو میاشتې مې انتظار درته وکړه، نور صبر درته نشم کولی. نن به خامخا زما پیسې راکوي.
کور دې ودان چې څو میاشتې دې راته وکته، زه بیا هم ښه منم او پښیمانه نه یم. بس یوازې یو جیب ورځې راته صبر وکړه.
نور صبر نشم کولی، زما پیسې به همدا اوس راکوي.
تا ته خو خدای شکر دی ډېرې پیسې درکړي دي. خیر، یو څه ورځې راته وګوره.
یو ساعت هم صبر نشم کولی، له هرې خوا چې کوي زما پیسې به راکوي او بس.
نو چې دې لرم نو کومه یې کم درته؟ نه سره زر لرم او نه موټر او نه موټر سایکل، چې هر څه کوم او ستا پور درکم.
ولې هغه د جبار خان د تریاکو نږدې چې ووهه او په مزدورۍ کې یې تریاک درکړل هغه راکړه.
سمه ده، ته ودرېږه چې زه درته راوړم.
زه خلاص یم، اوس پیسو ته ضرورت نه لرم. تریاک به وساتم چې ښه ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
دادی تریاک مې راوړه. واهله
څومره دي؟
لس کیلو دي. په همدې تریاکو به دې پور خلاص شي کنه؟
او بس دی، زه لاړم.
په مخه دې ښه شه. اکبر خان وایم خدای دې تش تش لاس کړه، لکه چې زه دې نن تش لاس پریښودم. الکه ودرېګه، په دې خورجین کې څه شی دی؟
صاحب د کور سودا ده.
ته خورجین خلاص کړه.
دا وی ګوره، د کور سودا ده.
ها دا د کور سودا ده؟ تریاک دی بار کړی او بیا وایي چې د کور سودا ده. نو پولیسو سره چالاکی کوي؟
کمانډان صاحب خیر دې پریمې ده، بیا دا کار نه کوم.
څنګه دې پریږدم؟ د تریاکو قاچاق کوي او وایي چې پرېنږده.
کمانډان صاحب فیصله به وکړو.
څه ډول فیصله؟
داسې به وکړو چې تاسو ته هم ګټه ورسیږي.
پوه نه شوم، څه ډول ګټه؟
پیسې به درکړم.
ښه، په ما ته رشوت راکوي؟ ها هلکه ونیسه لاسونه یې وتاړه.
سمه ده کمانډان صاحب.
کمانډان صاحب
ډېرې خبرې مه کوه، لاسونه دې شاته واړوه.
کماندان سه
خلو دی بند کرد در تریاخو قاچاق چی کبی خامخا به ایستادا بینی
کماندان سه بل دول فیصله بوکو
سو دول فیصله
خیر ده تریاخ تاسی واقلی خما پریده
دا خطر ها غم لا بده خبره ده که پیسه را کبی او که تریاخ دوره رسمت دی
کماندان سه زمان خبره خواه را
دوره هست خبره ناورم و محکمه که بپوشی چه در تریاخو قاچاق کول او رشوت سمره سزا لری الکه ویندی سموټر ته وخیځه وا درځه چې زو
سلام علیکم نن صاحب